د مازدیګر څلور بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر سرور څو حملې شنډې شوې دي. په نړیوالو مسایلو کې په سوریه کې د ترکیې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته د امریکا له توند غبرګون څخه خبریږئ. نور موضوعات هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړی دی.
د امریکا ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول وتړل سو. ترکیه د سوریه په شمال کې خپل عملیات شدید کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان وباسي. ډونالد ټرمپ پرون په مینیسوټا ایالت کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل:
We were supposed to be in Afghanistan for a short period of time. We're now going to be there for close to 19 years.
تکل سوی موږ لاندې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شو، خو اوس مهال ته د حضور تقریبا نس کاله کېږي. د دې وخت دی چې خپل پوځیان بیرته کورونه ته ستانه کړو. ښاغلی ټرمپ نو ویل چې خپل څومره شمیر پوځیان به کله له افغانستان وباسي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې په لومړیو کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د راپورونو پر اساس اوس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4000 ته رسیږي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګری د احتجاج په ډول تر نامعلومه مودې وتړل سو. سفارت وایي دا پریکړې وروسته له هغه وکړه چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن په اعلامیه کې ویلي چې له افغان مارکیټ څخه د افغانستان د بیرغ لرې کول د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف عمل دی. بلخو په پېښور کې د افغانستان جنرال قونسل محمد هاشم نیازی ازادي راډیو ته وویل:
موږ احتجاجاً نامعلوم مودې دپاره موږ د افغان کنسولیت وتړله، او د پاکستاني مقاماتو نه غوښتنه دا ده چې دا خبره سفارتي توګه ډیپلوماتیکو د لارې نه دا مسله حل کړي، او موږ نه غواړو چې خدای نه خواسته حالات بلخ لاړ شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې دغه چاپه وغندله، او د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت یې د دغه مارکیټ د مالکیت په لانجه کې په یو طرفه پریکړه تورن کړ. کابل وایي چې افغان مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی. خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې حکم ورکړ چې دا د شوکت کشمیری په نوم د یو پاکستاني ملکیت دی. محکمې د پېښور چارواکو ته سپارښتنه کړې چې دغه ودانۍ تشه او کشمیری ته یې تسلیم کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې 6 تنه وسلوال وژل سوي. د والي ویان عطاالله خوږیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په سلیمانخېلو سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوي.
د ننګرهار پچیراګام ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیره ورځ بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې له امله یې 6 داعش وسلوال وژل شوي دي.
شغلی خوجانی ویلی چې په دې حمله کې د داعش ډلې دویاوه اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل سوي دي. په داسې حال کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي، د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی. راپورونه وایي د ترکیې ځواکونه نن د عملیاتو پر درېیمه ورځ د سوریې قلمرو ته نور هم داخل سوي دي. دغه پوځي عملیات د سوریې د کورد جنګیالیو پر ضد روان دي چې په نتیجه کې په زرګونو ملکیان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. بلخو د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په استنبول کې یوه کنفرانس ته چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو هم پکې حاضر و وویل:
I shared with him my serious concerns about the ongoing operation.
ما د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره د روانو عملیاتو او پسیمه کې د وضعیت د لا خرابېدو، زیاتیدونکو کړکېچ او حتی اضافه بشری ناورین په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. په داسې حال کې چې ترکیه پر حق امنیتي اندېښنې لري، خو ما توقع دا ده چې ترکیه په حوصله سره اقدام وکړي.
د سوریه د بشری حقوقو د څار اداره وایي د ترکیه ځواکونو راس العین او تل ابیز شهرونو په شاوخوا کې و کلی نیولې دي. په بریتانیا کې د ډیره دغه ادارې په حواله په دغه عملیاتو کې له وړم برازي رئیس لښ تر لږه لاس ملکیان او د کردانو په رهبرۍ د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو 9 جنگیالي وژل سوي دي. دغه اداره وایي د سوریه د کرد پلو ځواکونو په اړه کې هم ولس کسان وژل سوي دي. بلخو ترکیه ویلي چې یو سر تیرې وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. په ترکیه کې چارواکي وایي د ترکیه په خاور کې د نن پر سرحد سرحدي شارګوټو د توغندیو د لګیدو له کبله د یو کوچني په شمول لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي دي. د دغو عملیاتو د بندولو لپاره پر ترکیې نړیوال فشارونه زیات سوي دي. د نوبل د 2019 د کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدر اعظم ابی احمد ته ورکړل شوه. د ته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوو لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکړل شوه. په اوسلو کې د نوبل کمیټې د دې پریکړې د اعلان پر مهال د کمیټې مشر بیریت رایس اندرسن وویل:
د نوبل نارویجی کمیټه پریکړه وکړه چې د سولې د تنګښت او د نړیوال همکاري په برخه کې د هڅو له کبله د 2019 کال د نوبل د سولې جایزه د ایتوپیا صدر اعظم ابی احمد علي ته ورکړي. په سنګری ډول د ګوندي اریتریا سره د سرحدي شخړې د حل لپاره د غیر مشخص ابتکار له کبله
ایتیوپیا او ایریتریا له 1998 څخه تر 2000 میلادي کلونو پورې په خپلو سرحدونو کې جګړه وکړه، خو دغه کړکې چې وبله لسیزه په جدیت سره روانو ځکه چې ایتیوپیا پر سرحد لانجه درلوده. احمد په ایتیوپیا کې د ښځو د حقونو په وده کې هم مهم رول لوبولی چې د خپلې کابینې نیمایي غړي ښځې ټاکلې دي. او د قرغیزستان په خوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې تنن حاضر نه سو. د درشپېته کلن الماس بیګ اتمبایف مدافع وکیل ژورنالستانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د هغې اشاره هغې ابتدایي محاکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکیک کې جوړه سي. محکمې ویلي چې پر الماس بیګ اتمبایف لګېدلي تورونه د 2013 کال له هغو ادعاو سره ارتباط لري چې په غیر قانوني ډول د مجرمانو د یوې ډلې د مشر عزیز باتوقایف خوشا کول هم پکې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. را سره اوسئ وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکه خپرو. و باوری چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي خو مخه یې نیول شوې ده. د دې حملو پر تخنیکي اړخونو د معلوماتي ټکنالوژۍ له یو کارپوه سره خبرې کوو.
استعمال د حملو دغو زیات ده، خو دوی کولی شي د خپل احتیاط او د دقت له باندې وکولی شي تر دغو استعمال دا کم کړي.
له بلې خوا هغه جرمنۍ کمپنۍ چې دا وسایل یې چمتو کړي دي وایي ځینې آسیایي هیوادونه د دې سیستم حق کول غواړي. د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو. په کونړ کې فعالانې وایي ښځو ته په دې ولایت کې شرعي حق نه ورکول کیږي.
هغه پرده نه ورکوي، تا ته حق نه درکوم. وایي کومې ښځې حق غوښتلې د ورور نه د پلار نه چې خپل حق ته واخلي، او هغه چې مې حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا سره بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوریه کې د ترکیې ځواکونو د عملیاتو له پیل وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترکیې پر وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په سرور یا د معلوماتو پر زیرمتون یې څو ځلې سایبري حملې شوې دي. د دې کمیسیون یو غړی وایي د دارملوک کمپنۍ امنیتي څنګه توانېدلې چې دا حملې دفع کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هیواد کې دننه د سایبري حملو د دفع کولو لپاره امکانات نه لري او د دغه سرور امنیت له جرمني خوندي کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور ته د بایومیټریک دستګاو د معلوماتو د انتقال سرعت له ستونزو سره مخ و. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرعت د کموالي لامل یې سرور باندې لا لوړاندې د درملو کمپنۍ له لوري د سایبري حملو د دفع کولو امنیتي تدابیر زیاتوالی و. د دغه کمیسون غړی رحیم ظریفی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه څو ځله د بایومیټریک دستګاهو د اطلاعاتو زیرمتون یعنی سرور باندې حمله سوي دي. له اغلی ظریفی نه مې وپوښتل چې سرور باندې څو ځله حمله سوي دي. هغه وایي په دې باندې زه نه پوهېږم، کره نه شم ویلی چې څو ځله حملې سوي. په هر صورت هڅې سوي خو هېڅکله هم نه دي توانېدلي چې له لومړني امنیتي کمربند نه تیر سي او سرور ته دننه سي. موږ په دې برخه کې هېڅ اندېښنې نه لرو ځکه د درملو کمپنۍ ایډاډ راکړی. دا چې په سرور باندې حملې د چا او کوم هېواد له لورې سوي، اغلی ظریفي په دې اړه معلومات ورنه کړل. درملو کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک دستګاهو چمتو او مرکزی سرور د چارو سنبالونکې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کور دننه په مرکزی سرور باندې د سایبری حملو د دفع کولو امکانات نه لري. د دغه کمیسون غړي ظریفه وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون سرور امنی یا امنیتي تدابیر د جرمني د درملو کمپنۍ له لوري نیول کیږي. د سایبری چارو کارپوهان وای هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسون سرور په افلاین ډول کار وکړي، په کور دننه هکران کولای سي هغه حق کړي. د دغو چارو کارپوه فرید احمدی ازادي راډیو ته وویل کچېری سرور په انلاین ډول کار وکړي، د سیمې او نړۍ هکران کولای سي چې په سرور کې لاسوهنه وکړي او د خپل ځان په ګټه ورکې بدلون راولي. اوس پښتنه دا ده چې آیا د درملو کمپنۍ کولای سي چې له جرمني نه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزي سرور امنیت خوندی کړي؟ ښاغلی احمدی په اړه داسې وایي: هغه وایي دوی یعنی د درملو کمپنۍ کولای سي هغه سرورونه چې ورسره دي او بل سرور چې په کابل کې دی او جرمني ته اطلاعات انتقالوي د بهرنیو هیوادونو له حملو خوندي وساتي، خو په کور دننه نسي کولای چې له سرور نه ساتنه وکړي ځکه سرور دلته د هکران له هر ځایه کولای سي اطلاعات غلا کړي او ورکې بدلون راولي. ښاغلی احمدی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د خپلو سرورونو د ښې ساتنه او په کور دننه له هکېدو څخه د مخنیوي لپاره مسلکي کسان په دندو وګماري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسون باید تر آخري بریده هڅه وکړي څو د کمیسون سرور په کور دننه او بهر له هکېدو نه ساتنه وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د معلوماتو پر زیرمتون یا سرور تر اوسه څو ځلې سایبری حملې شوې دي. په همدې حال کې درملوک جرمنی کمپنۍ تایید کړي چې یو شمیر آسیایي هیوادونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو د سیستم د حق کولو په لټه کې دي. د دې کمپنۍ یو متخصص ادینا نن په دې اړه له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې وکړې، خو هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ. ځینې آسیایي هیوادونه شته چې غواړي دا سیستم حق کړي. زه نه درته وایم چې دا کوم هیوادونه دي، خو هغوی ونه شو کولای چې زموږ له فایروال څخه سیستم ته ننوځي ځکه زموږ فایروال دفاعي سیستم ډیر قوي دی، امنیت یې نیول شوی او زموږ تر نظر لاندې دی. درملوک کمپنۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د بایومیټریک دستګاوې چمتو کړي او همداراز د مرکزی سرور چارې سنبالوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوهان وایي درملوک کمپنۍ باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د مرکزی سرور د خوندیتوب تضمین ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې اغه ملوک سهار ازادۍ راډیو ته وویل دا سرور په ډېرې اسانۍ سره حق کېدای شي. له ښاغلي سهار سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دې سرور د خوندیتوب په اړه ترې پوښتلي دي.
د سیستمونو خوندیتوب لپاره موږ څو معیارونه لرو. یو معیار دا ده چې هغه هر اداره باید خپل ټیم ولري، ان هاوس ټیم ولري چې دې سیستم خوندي کړي او مدیریت کړي. د انتخابات کمیسیون خپل ټیم نه لري، دې مرکزی سرور هغه کمپنۍ چې متخصص دی هغوی په اختیار کې ده. دوم معیار د هغې لپاره فزیکي امنیت، مثلا په بانکو کې موږ تر 15 پورې فایروال لرو یا تر زیات پورې. په نظامي او دغه سي دولتي سیستمو کې باید دغه فایروالونه باید تر دې زیات وي، نو هغه هم د انتخابات کمیسیون نه لري. په دوه مرحله کې دغه دی کوم مخکنی کوم ډیوایسونه دي دغه امنیت هم تر ډېر حد پورې خوندي نه ده. نو په دې اړه من سره ویلای شي چې افغانستان کې تر اوسه پورې کوم سایبري حملې شوي تر ډېر حد پورې کامیاب وي، هغه که پر ویب سایټونو شوي، هغه که پر سیسټمونو شوي دي. ستونزې شته ډېرې دي. یو غټل هم دا سیستم دی کنټرول کې نه، دا خپل ټیم نه ورته لري، دې ورته خپله پرامادګي نه ورته لودم. نو احتمال دی عملو دغه زیات ده، خو دې کولای شي د خپل احتیاط او د دقت باندې وکولای شي تر دغه احتمال دا کم کړي، یعنی پیک پر هر سوري د افغانستان په سیستمونو باندې کیږي او تر ډېره حد پورې دغه سایبري حملې بریالۍ وي.
او د دې لپاره چې دغه سایبري حملو نه دغه سرور خوندي وساتل شي، کمپنۍ ته څه کول پکار دي؟
دې کولای شي چې د دغه لپاره دغه سیستمونه خپل اپډیټ کړي. یو لنډه لار دا ده، دوم دی کولای شي چې تر ډېر پورې انټرنیټ سره وصل نه وي، ځکه چې معلومات ټول له ولایتونو راټول شوي دي. نو آنلاین دغه ته کومه اړتیا نشته. دوی کولای شي چې هغه هلته سیمه ییز یا هغه لوکل شبکه ورته جوړه کړي. همدا موضوع ده. دوم دی دغه ډېر وخت انټرنیټي حملې کېږي، نو هغه انټرنیټ سره وصل وي او سیستمونه پورې لري، سټیبل سیستم دی کاروي. نو تر کومه حد پورې ځي در مالوک ډیوایسونه چې پر انتخاباتو کې کاریدل په محلاتو کې هغه ډېر سایبري حملو په وړاندې دغه نه دي کوي نه دي، ځکه چې انډروید 15.15 لولي 5 کاریدو او نور هم دغه خپل ستونزې درلودي. تر ډېر حد پورې دغه خپل معلومات د ټیم په واسطه لیکيږي، نو هلته باید یو باوري ټیم د کار مخته بوزي او تضمین موجود وي. دغه او د ورته نور تخنیکونه دي کولای شي دغه حملو احتمال راکم.
او هکران یوازې دا کارونه کولای شي که ترشای کوم هیوادونه یا بانډونه یا ډلې ټپلی
ډېرې وخت دغه چې حملو تر شا دولتونه وي، استخباراتي ادارې وي، ځکه هلته دوی غواړي چې د هیواد لپاره هغه څه چې خپله غواړي پلان کړي هغه ترسره کړي. او دا پر دغه چې سیسټمو باندې ډېر اسانه کار وي، ځکه د ډېر په کم مصرف د لرې فاصلې څخه په ډېر کم انرژي باندې کولای شي د یو هیواد سرنوشت په یو سیسټم کې تغیرات راولي او په ټوله کې هغه څه چې غواړي هغوی ته ورسي.
د معلوماتي ټکنالوژۍ د چارو کارپو اغه ملک سهار وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. په خوست کې د حرفوي زده کړو ښځینه او نارینه زده کوونکي وایي دوی د بیلابیلو کسبونو د زده کړو له لارې تر ډیره پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي چې آزاد کسبوکار وکړي. د کسبونو د زده کړو دا پروګرامونه چې د حکومت او یو شمېر مرستندویو ټولنو په مرسته جوړ شوي دي، د دې پروګرامونو په پای کې زده کوونکو ته د کار وسایل او توکي هم ورکول کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه نور تفصیل لري.
سره له دې چې په افغانستان کې هم بیکاری له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي، خو تر څنګ افغان حکومت او په دې هیواد کې یو شمېر نادولتي مؤسسات هڅه کوي چې خزینه او نارینه ته د حرفوي زده کړو او کسبونو لري هغوی د دې جوګه کې چې آزاد کارو کې سپیل کی. په خوست کې د همدار ډول برنامو ګډونوال وایي چې د کسبونو د زده کړې لارې څناڅه پر ځان بسیا شوي او اوس کولای شي د دې کاروبار لارې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کړي. د خوست ښار په وسیمه کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست ښځو لپاره د جامو ګنډلو د زده کړې یو پروګرام پرانیستی. د یاد ورکشاپ دوی ته زده کوونکي همیرا او اوګی وایي
کې مونږ ډېر شرم زده کړل، مونږ اوس کولای شو چې خپل خطې وګنډو، خلک مونږ ته خطې وړي او مونږ کولای شو چې دا خطې خپل وګنډو او روپۍ پرې کړو. دا کې مونږ ډېرې ګټې خوښین خپل کړل شم، خطې وګنډم خپل کړل شم، مونږ کورنۍ چې بیوزله ده کړل شي خپل خطې وګنډلې پیسې مونږ خپل هم سیو کړو کې کورونا کو او خطې ګنډو ډېر شرم دا کې زده کړل او مونږ ته ډېر شهرتونه په دا کورس کې برابر شوي.
د جامو ګنډلو د دې پروګرام خون کې زهره وایي هڅه کوي زده کوونکي د جامو ګنډلو کسب خزده کی.
او ډېر شاګردان لرم، دا ششتک شو، امریلا شو، گیبای شو،
نو رقم رقم ډیزاینونه زیدې تور هم او د زړل کوم یو سره ختم چې دی به یو څه زده کی پرمختګ وکړي کنه زیدې په خطر نه چې بس ما شو خلم د شپږ میاشتې ډیر شینه زده سین کوم او زه هم چې دیم غریبانه بیچاره چې د کوم ما سره د ټول بیوزد خیان دي در سره
د دې ترڅنګ یونیسیار یاد کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اړیکې مشنري بیا په خوست کې وزیرستانه کډوالو ته د حرفوي زده کړو زمينه برابر کړي موږ هم داس یو خونیز مرکز سره ورغلو چې هلته وزیرستانه کډوالو او یو شمیر ځای اوسیدونکو پکې د پکول او واسکټ جوړولو همدارنګه د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کولې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو حیات الله او د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو موسا هغه ځوانان دي چې د موبایل د ترمیم په برخه کې زده کړې کوي
ان شاء الله کلم وي پسې وشله وطن د خیر عدالت پوت شي ان شاء الله دې کسب لري موږ خپل د قرآني مسره پر کولای شو د کاروبار د موږ د پر ډېر کده
الحمدلله بس کورن دا کړو زکړا شم چې خپل قرآني مسره په ځم سره دې تر په پر کما نرم غوړې چې دا کې پر مختو کې خپل کسب چې دا یاند کړې د ډېر پر
واسکټ او پکولم په خوست شمالي وزیرستان او نور قبایلی سیمو کې تر اوسه ډېر کلک دود دی تاج محمد چې د شمالي وزیرستان د شوې اوسیدونکو دی وایي
ان شاء الله کور خدای نه سفری و مم یاشه د غوم یاش موزه ایز واسکټ ټپای اشه مزه کړی ان شاء الله
په خوست کې د حرفوي زده کړو او کسبونو د لنډمهاله برنامه په خوا کې یونیکسیار په پام کې لري چې د افغان حکومت په چوکاټ کې یو اساسي او دایمي مرکز جوړ کړي تر څو د حرفوي او مسلکي زده کړو دا برنامه دایمي شي او په دوامدار توګه پکې مسلکي او ماهر کارګران وروزل شي
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د حرفوي زده کړو یو شمیر زده کوونکي وای او ستر ډیره پر ځان بسیا شوی د خپل کسبونو للارې او آزاد کسبکار کولای شي په هلمند کې د شاتو مچۍ رواج شوی خو په تولید کې کموالی راغلی که څه هم د هلمند کرنې د ریاست چارواکي وایي په زرګونه کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي خو د مچۍ روزونکي او د شاتو کاروباریان شکایت کوي چې تر هغو پورې چې کروندګر ښه دانه ونه کړي نو د دوی مچۍ ښه شات نسی برابرولی دا چې شات او زراعت څه تړاو سره لري د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای دا موضوع څېړلې
زه په لیدلو د چچلو له ویرې ډارېږم خو دلته په لسګونو صندوقونو کې بوختې مچۍ د لیرو سیمو شات راوړي حتی ځینې د ملکي او مرګ له ویرې په کیلومترونو ځي او خپله دنده سرته رسوي د هلمند د کرهنې ریاست د شاتو د کاروبار او د مچیو د روزنې د بهیر د پراختیا خبرې کوي خو د مچیو یو روزونکی عبدالله وایي مچۍ ډېرې سوي دي خو د شاتو تولید کم سوی دی
نو تولید تقریبا زر کیلو ته راشه کښته سوی دی یعنی 1500 در شاره غلی دی روزنګه خو ډېر اسانه روزنګه ده چې سړی ورسره پوه سي مېرم پوهنګه ده مرته چې دي درسونه مو ډېر ویلي دي مرته کاریب ډېر لښوونې کړي دي تقریبا بدخشان او کابل او جلال آباد او د متکو کې ډېر لښوونې راته کړي دي نو روزلي تقریبا ډېر ښه زده کړم ځینې کړي دي
دا لا معلومه نه ده چې په هلمند کې ټول ټال څومره مچۍ او د هغو صندوقونه ویشل سوي دي خو کاروباریان یې وایي د دې ولایت د شاتو رنګ او خوند په هیواد کې ساری نه لري اوس ختمه سوې ده خو څو کاله وړاندې د کارډف په نوم یوې زراعتي موسسې ډېر خلک د شاتو د مچیو روزنې ته تشویق کړل په هلمند کې چې د کوکنارو او نشي توکو د تولید په نوم نړیوال شهرت لري ډیرو دولتي او غیر دولتي موسساتو او دفترونو د بدیل معاشات په نوم ډول ډول پروژې راوړي چې کروندګر راضي کړي چې د کوکنارو پر ځای بل کښت او مسلک ته راوګرځي خو ګټورې تمامې نسبې د هلمند د کرهنې او مالداري رئیس زلمی لوکو وایي دوی ته څو ورځې وړاندې هم خلک راغلل د شاتو د مچیو غوښتنه کول د ازادي راډیو ته ول په دې برخه کې علاقه ډیره ده او دوی هم د پراختیا پلان لري
دا په یو پراخه اندازا تغیر دی د شاتو په سکتور کې د شاتو د مچیو په سکتور کې همداسې د دکانانو د خوا څخه هم د هر کال په جریان کې دی د خپل د صندوقونو د شاتو مچی ډیروالی ورکړی دی او ریاست زراعت د شاتو د مچیو د روزلو لپاره برنامه لري چې د دکانانو سره خاصتا د اوغ دکانانو سره چې دوی د شاتو د مچیو کاروبار کې درڅو هغه ته د ارتکای ظرفیت پروګرامونه تطبیق کړي
په هلمند کې اوس د شاتو لپاره ځانګړي هټې جوړ شوي دي په داسې حال کې چې دلته لاله وړاندې د هرات او ننګرهار شاتو خپل نوم کړی دی د هلمند د کرهنې ریاست وایي دوی د لشکرګاه تر څنګ په ناوې او نهرسراج ولسوالیو کې د شاتو د مچیو لوی لوی فارمونه لري او عملا خلکو ته روزنه ورکوي د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی یا تولا چې کلونه کېږي د شاتو د مچیو کار کوي وایي دا کار هم اسانه دی او هم ډېرې پیسې ګټي.
ګټه خو نور ښه ګټه ده ولې که شیر یو لس اندخه ولرې سل کلو اصل کې اصل یې قیمتیم دي حتی چې جمبسې ورکوي په 1500 کلو تمیر کوي که دنګې خرڅه کلو کلو نو 600 بس داسې خرڅېږي او ډېره ګټه لري. ستان ته هم ډېره ګټه کوي. ګټه هم زیاته ده پیسو پر برابر هم ګټه زیاته ده در بل کښت.
د کرهڼې سره د شاتو د مچیو تړاو جالب دی. هغه کسان چې د کلونو راهیسې د شاتو د مچیو کاروبار کوي وایي که بزګر ښې او حلالې دانې ونه کړي د دوی مچۍ خوندور او پریمانه شات نشي تولیدولی. عبدالله راته وویل مخکې کلونه بزګرو ریحان ډېر کرل. دریحانو د ډیرو ګلانو په خاطر د دوی شات هم ډیر ول.
د دې ګټه خو نو مخکې کلو کې ډیر خوندورې ګټې وې چې هغه ریحان کار کېدل نو تقریبا 2000 کیلو 2500 کیلو شات مر ترلاسه کول د ریحانو د ګل څخه. اوس چې دی اوس یو څه د دوه کال کېږي چې اوس شات راغلي ریحان خلک نه کوي ریحان ارزانه دي نو تولید تقریبا 1000 کیلو ته راشي کښته سوي دي یعنی 1500 در شهر راغلي دي.
په خو به چې نړیوال اقلیم او آب و هوا یخوه په هلمند کې د ژم په فصل کې کشت او کروندې نه کېدلې. د شاتو د مچیو کاروباریانو به درې میاشتې د غذا او خوراک په خاطر مچیو ته برا ورکوله خو اوس هوا توده ده. په ژمي کې هم داسې شیان کرل کېږي چې ګل او وده کوي او مچۍ ترې د خپل خوراک او اړتیا وړ شات راوړي. مدلیستی د ازادي راډیو
سم یو بل موضوع په کونړ کې فعالان وایي چې د دې ولایت په اکثرو سیمو کې ښځو ته میراث نه ورکول کیږي. د دوی په وینا ښځو ته د میراث ورکول اوس د نارینه لپاره د شرم او پیغور خبره ښکاري. روحالله انوري په خپل راپور کې د موضوع ته کتنه کړې.
ماتل مال دا زیکل شان زیرا کای زوب کې یو کوټه سازه کوم په کې ونه واړ بچی مې اساس خاصه بناستې نه را کای دا نه.
دا د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکې څلوېښت کلنه شازیه ده چې څوک دوه کاله وړاندې کونډه شوي. یو کوچنی زوی او څلور لورګانې ورته پاتې دي. په کور کې د ګټې وټې څوک نه لري او له ورونو یې د میراث غوښتنه کړې خو ورونو یې ورته د نه ځواب ورکړی دی.
زما د پلار کور دی او یو کور زموږ خاصه دی یو جدا دی وای چې دا موږ داسې نه شو کولی. نو بس زه خپل کار په خپله کوم او هغه داسې ما سره داسې همکاري نه کوي چې یا زما یا د وړو یا زما څه د نفاقې یا د جامې څه دوسه پورې ماته را روان دی.
همیرا وایي په کلي او سیمه کې داسې مېرمنې شته چې کلی له ورونو د میراث حق غوښتی نو هغوی سره د پلار کورنۍ مړې او ژوندی پریښی او خلک ورته پیغورونه ورکوي چې د میراث اخیستلو سره یې د خپلې کورنۍ نوم بد کړی دی.
چې یوه ښځه مثلا میراث وغواړي یا خپل عق ته وغواړي مهر ته وغواړي د خپل ورور نه پلار نه یې وغواړي اول خو یې ورته نه ورکوي حق ورته نه ورکوي. زه تا ته حق نه درکوم وایي چې او کومې ښځې حق غوښتلی د ورور نه د پلار نه چې خپل عق ته واخلي هغه چې مې ته حق واخلي بیا ورته وایي چې زه تا کومه ته مې حق کړی تا سره زه بیخي مړی ژوندی او کور نه کوم پوښتنه یې نه کوي ورته او نه په طرف مانی ځي وایي چې ځکه ته وایي ما کړی ما نه دې خپل حق اخیستی دی.
په کونړ کې د واو یا افغاني ښځې د افغاني ښځو دپاره د دفتر مشرې میرمن توراج ازادي راډیو ته وویل ډېری خویندې له خپلو کورنیو د میراث حق غواړي خو دلته د حاکمو دودونو په وجه څه نه شي ویلی خو بیا هم دوی ته په روان کال کې د میراث غوښتنې څلور قضیې راغلي دي. هغه هم کیسه کوي چې څه موده وړاندې یوې میرمنې له خپلو ورونو میراث غوښتی و یادې مېرمنې سره یې ورونو د خپلوۍ ټولې اړیکې پرې کړې دي.
یوه ښځه وه د خپل کور یې نه وه د ورونو نه د یوې کوټې حق اخیستی و کله چې د هغې ښځې مور مړه شوله نو لور یې په دیوال ښکاره شوله چې زه خپله مور وینم مګر ورونو یې پسې ټوپکې را واخیستلې و هغې د هغه ځای نه کته ورته وله ویل چې ته نه شي کولی چې ته دې د مور دیدن وکړې ځکه تا زموږ نه حق اخیستی دی زموږ مړی ژوندی تاسو ختم شي.
دینی عالمان به وای د اسلام مقدس دین خزو ته د میراث حق ثابت کړي او باید چې ورکړل شي او څوک چې اسلامي پوها لري هغوی خپلو خویندو او لورګانو ته یاد حق سپاري. قومي مشر او دینی عالم مولوی کفایت الله چې په اکثرو جرګو کې ګډون کوي وایي
کله په خوښۍ باندې او دا سړی په دین باندې خبره یو دی خپل مسؤلیت وګڼي چې
د الله په نسبانه زما غاړه خلاص شي نو هغه دې ته نه روادار کیږي چې هغه ته زما تاسو مړې قطه دی او ژوندې مې سره قطه دی. دا هیڅ کله نه کوي. دا د دین نبی خبرې ده. دا چې ښځه حق واړي باید په هغه اصول باندې وغواړي، ځکه زموږ پښتانه ټولنه ده. کلي جماعت امام دی، هغه نه باید غوښتنه وکړي چې د ورور ته مې داسې وایي، د سپینګیري په واسطه یا د مور په واسطه چې مورې زه حق لرم شرعي دغه ورور مې پوهی که چې ما سره کینی پرې من باس.
هغه وایي اوس دیني عالمانو هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ښځو د حقوقو په اړه پورا معلومات ورکړي، څو سړي او ښځې له خپلو حقوقو خبر شي. په کونړ کې د استیناف محکمې مسؤلین که څه هم چې له خبرو کولو او اواز ثبتولو ډډه کوي، خو وایي چې دوی ته تیر کال د میراث څلور او سږ کال دوه دوسی راغلي. پنځه یې حل شوي او میراث غوښتونکو ته خپل حق رسېدلی او پاتې یوه هم جریان لاندې ده.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا ټینګار وکړ چې امریکایي پوځیان به له افغانستان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ په اګست میاشت کې هم له افغانستان څخه د شاوخوا 6000 امریکایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې وه. د پاکستان لپاره د افغانستان سفارت وایي په پېښور کې د افغانستان قونسلګري د احتجاج په ډول تر نامعلوم مودې وتړل سوه. سفارت وایي دا پرېکړې وروسته له هغې کړې چې د پاکستان پولیسو په پېښور کې پر افغان مارکیټ چاپه ووهله. که څه هم کابل وایي چې دغه مارکیټ د افغانستان د ملي بانک ملکیت دی، خو د پېښور عالي محکمې څو ورځې مخکې هم ورکړ چې دا د یوه پاکستاني ملکیت دی. د ننګرهار چارواکي وایي په پچراګام ولسوالۍ کې پرون د داعش ډلې 6 تنه وسلوال وجل سیوی دی. په دسل کې چې ترکیه د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر ولکې لاندې سیمو کې خپل عملیات شدید کړي. په دغو عملیاتو کې د مرګ ژوبل شمېر هم په زیاتېدو دی. د ترکیې دفاع وزیر تازه ویلي چې تر اوسه پورې 322 تنه تروریستان وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملکیانو او پوځیانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبرونه هم ورکول سوي دي. د نوبل د 2019 میلادي کال د سولې جایزه د ایتیوپیا صدراعظم ابی احمد ته ورکړل سوه. دته دغه جایزه د ایتیوپیا او ایریتریا ترمنځ د دوه لسیزو د جګړې په ختمولو کې د رول له کبله ورکول سوې ده. د قرغیزستان پخوانی ولسمشر د اداري فساد په تور محاکمې ته حاضر نه سو. د 35 کلن الماس بیگ اتمبایف مدافع وکیل خبریالانو ته ویلي چې اتمبایف په دې ننداره کې له برخې اخیستو ډډه وکړه. د دې اشاره هغې ابتدایي محکمې ته وه چې ټاکل سوې وه نن په پلازمینه بشکیک کې دایره سي.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ترکیه لخوا د سوریه په شمال ختیځ کې پر کورد جنگیالیو حمله دوام لري. زرګونه کسان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او ترکیه وایي چې تر اوسه یې 200 کورد ملیشه وژلي دي، خو کوردان وایي چې مقاومت کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې په وړاندې د سختو احتمالي اقداماتو په اړه خبرداری ورکړی. په دې اړه د نور بحث لپاره اسمت څاروان په سټوډیو کې راسره. څاروان صاحب، د ترکیې د یرغل په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غبرګون په اړه یو څه راته ووایي.
تکر صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترک ځواکونو د حملو په اړه ویلي چې درې انتخاب لري، یعنی په مقابل کې یو دا چې زرګونه پوځیان واستوي او پوځي برای عمومي، بل دا چې ترکیه ته سخت اقتصادي ګزار ورکړي، یعنی بندیزونه پرې ولګوي، او درېیم انتخاب داده چې په خپل منځګړتوب د کردانو او ترکانو ترمنځ جوړ جاړی رامنځته کړي. دا خبرې ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې دي. په سپینه ماڼۍ کې هم کله چې خبریالانو له ښاغلي ټرمپ څخه وپوښتل، د هیله څرګنده کړه چې منځګړتوب به وکړی شي. د بیل دی چې نور جزئیات څرګند کړي، وویل د امریکا متحده ایالاتونه احتمالا د ترکیې پر ضد اقتصادي بندیزونه او نور مالي انتخابونه په پام کې لري.
بله او د سوریه په شمال کې دغه سیمه چې جګړه پکې روانه ده او ترکیه هلته پوځي عملیات پیل کړي دي، هلته اوس څه وضعیت روان دی؟ تازه معلومات له سیمې څه وایي؟
نن سهار د ترکیه جنگي الوتکو د سوریه د راس العین ښار په شاوخوا کې بمباري وکړي. دا یو له هغو سرحدي ښارونو څخه دی چې د ترکیه د پوځ حمله پکې متمرکز دي، یعنی ډېر زیات توجه یې همدې ښار ته دی، ترک ځواکونو او د دوی د متحدو ځواکونو. د روټرز خبری آژانس خبریال وایي چې په ښار کې دننه د ډزو ژغونه اوریدل کیږي. د روټرز خبریال راس العین ښار ته نږدې د ترکیې په خاوره کې میشته، یو وایي د شلو زغرګاړو یو کاروان ولید چې د سوریې خاورې ته روان و. دی وایي چې دغو کسانو چې په دغو زغرګاړو کې سپاره ول د الله اکبر نارې وهلې، د سوریې د راس العین ښار خواته په مخ روان و. لدی جلا شاهدان وایي چې لدی سیمې شاوخوا یو سلو شل کیلومتره لویدیځ خواته ترک ځواکونو پر تل عباد ښار د درنو وسلو ګولۍ ویشتي دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې تیره شپه د دغه هیواد پوځ او د هغه کورد متحدو ملیشو 9 مخالف کورد ملیشه ځواکونه وژلې دي، او اوس د وژل شویو یاغیانو شمیر 270 تنو ته رسیږي.
بله، وروستۍ پوښتنه د ترکیه د ترکیې حکومت کومو کورد ځواکونو یا ملیشو ته یاغیان وایي او د دوی مشکل له هغو سره څه دی؟
بله، دا موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې یو شمیر کوردان له ترکانو سره ملګري دي، په همدې روانه جګړه کې برخه لري، د ترک ځواکونو سره اوژه په اوژه د نورو کورد ځواکونو په ضد جنګیږي. نو ښه ده چې دا موضوع یو څه توضیح کړو. ترکیه د وای پی جی په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر ضد جنګیږي. ترکیه دا ځواکونه د پی کی کی یا له ترکیې څخه د کورد بلتون غشتونکو متحدان گنی، خو د دې په مقابل کې یو شمیر کورد ځواکونه د ترکیه ملګری دي او په روانه جګړه کې له ترک ځواکونو سره لکه څنګه چې مخکې ول اوژه په اوژه د وای پی جی په ضد جنګیږي.
اسمت څاروان زما همکارو چې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیه د پوځ د عملیاتو په اړه جزئیات اورول. د تازه راپورونو له مخې د ترکیه دفاع وزیر ویلي دي چې 322 یاغي وسلوال د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به فریبا ظاهر د ازادي رادیو 19 پروگرام او ازادي او اوریدونکو تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. په کندهار کې د پارکینګونو کمښت ترافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې زیات کړي دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې د پارکینګونو د کمښت له کبله په ښار کې له ستونزو سره مخامخ دي. عام خلک او د دې ولایت د ترافیکو مسؤلین وایي چې د پارکینګونو د نشتوالي له کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. د کندهار ښاروالۍ چارواکي بیا وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کوي. صادق رښتینی او په دې اړه نور جزئیات.
کندهار ښار د افغانستان یو له غټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه یې ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې او د دې ولایت اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلي وسایطو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي او هم دا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
مچر کو بھی گھر گت بازار بھائی دیو مچر گت بازار بھائی بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني، خو وایي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاته یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په سولې کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه درېږي. د په سولې کې 50% د ښار پر ورور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د ښاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماسټر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کمه سي.
د کندهار ښار په 15 ناحیو کې چې هر بیل منزله مارکیټ جوړېږي یا خلک شخصي مارکیټونه جوړوي، نو د کندهار ښاروالۍ تر هغو دغه نقشه نه وضع کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول سوی نه وي. یعنی هر د مارکیټ یا د بیل منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشې امر د هر بیل منزله مارکیټ چې د عمار اجازه ورکوو، نو نقشه د هغو وضع کوو هغه وخت وضع کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې سوی وي او پارکینګ یې باید د عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار سوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستربلی د زیاتېدو په حال کې دی، دا مهال د بدرف او ابرسانۍ د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي له امله هم له ستونزو سره مخ دی. چارواکي وایي د دې ښار پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت ته اړتیا لري.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار ورکړو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کومې ستونزې لري، او دا ستونزې مې د دې ولایت له یو مسؤل سره شریکې کړې دي چې تر یوې وقفې وروسته به په کاټه سره واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، د دې پدې اونۍ کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو یې پوښتنې په جواب کې. حسرت صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته شرغلاس وایم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله او د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. په لومړي سر کې غواړم چې د خبرونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونه تاسو ته دروورم، تاسو دغه مطابق موږ ته جواب راکړئ. نو که تاسو خوښ وي لومړنۍ اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم، محمد قبیل شیدم د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د کوټکی کلی نه. ستونزه مو دا ده چې د جانخیل د څمکنیو غځېدلې لار بیخي خرابه ده، د تګ راتګ نه لیدلې ده. د دولت نه مو غوښتنه دغه ده چې دغه سړک ته پوره توجه وکړي. وسلام بس کرام.
بلې، حضرت د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل د جانخیل او څمکنیو ترمنځ لار وایي چې خرابه ده. ستاسو جواب دی اوریدونکو ته څه دی؟
ډیره مننه. تلمړي سر کې تاسو ته ټول درنو اوریدونکو ته، مشخصا هغه اوریدونکو ته چې هغه خپلې ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ راغلې دي، هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. را به شم مشخصا د دغه ورور د پوښتنې غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جانخیل ولسوالۍ سړک چې د څمکنیو ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدلی او تقریبا 22 یا 23 کیلومتره اوږدوالی لري. دا وروسته له هغې نه چې په جانخیل ولسوالۍ کې اوضاع پروس کال نورمال حالت ته ولاړله، په لومړي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په اساسی کار لپاره تیار شو. په دې باندې هغه وخت تقریبا 23 میلیونه افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوي دي. لاغه نه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجی غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې د سروې ټیم راغی او د سروې د دې ترسره شوه. فعلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې